السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبری مجله زه رضوان مراد د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د قونسلګرۍ د چارو د ځنډېدو په مسأله په همدې نیم ساعته خبرونه کې پوره جزئیات اورئ. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبري د جګړې د مدیریت توان نه لري. افغان دفاع وزارت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات په همدې خبرونه کې مه هېروئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه ادارې رد کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. په هرات ولایت کې د نورو زندانیانو لخوا یو زندانی وشل شوی دی او د امریکا متحده ایالاتو سوریې او روسیې ته خبرداری ورکړی چې په ادلیب ولایت عملیات به د سوریې جګړه نور هم خطرناک کړي. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه اداره رد کړی چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. خو وی ویل دا هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د په وینا د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د کنسلګری څخه بهر موجود دي.
روزانه په دې کې په لکاو روپۍ ښکته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسېدلی د 15,000 نه تر 20,000 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده. موږ د افغانستان د ولسونو
ښاغلي حیات وویل چې د حق لري د کنسلګری مخې ته روان فساد پای ته ورسوي او همدارنګه د کنسلګری مخې ته راټوله شوې ګڼه ګوڼه تنظیم او امنیتي سنبال کړي. د ننګرهار والی زیاته کړه چې دوی په کابل کې جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت تم د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د پاکستان د کنسلګری د چارواکو د چلن له کبله خپل شکایت استولی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ننګرهار کې ځکه د خپل کنسلګری چارې په موقته توګه ځنډولي چې د دوی په وینا د ننګرهار والی د کنسلګری په چارو کې مداخله کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو ساعتونو کې په ګډو تاروزي او تصفیوي عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لسګونو وسلوالو تمرکز شو بلاړه. ولې دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د وسلوالو پر مرکزونو 102 ځانګړي کوموندوي عملیات او 11 هوایي بریدونه کړي دي. د وزارت په خبر پاڼه کې دا شوې ده چې په دې عملیاتو کې د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 22 تنه ټپیان دي. د غروزګان ولایت مرکز اړوند سیمه کې 11 تنه وسلوالو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپ کېدو ادعا شوې ده. همدارنګه د غزنی د اندړو زنه خان په ولسوالیو کې هم د 9 تنو د وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. خو په کونړ کې امنیتي چارواکي په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند وسلوال وژل شوي دي. د 201 سیلاب کلی اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن ازادي رادیو ته ویل افغان ملي اردو د څو ورځو راهیسې د څوکۍ په ولسوالۍ کې عملیات کړي او څو کلي له وسلوالو پاک کړي دي.
تر دې دمه د یاد عملیاتو په ترڅ کې څلور کلي او بانډې چې عبارت دی له خاره، خیرو قلا، کربوړی او سلیمانځی د وسوال مخالفین له شتون څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
لبلې خوا د کونړ د امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر محمد زمان یار وایي د کونړ په څوکۍ وټپور ولسوالیو کې د جمعې په ورځ نړیوالو ځواکونو مهوایي بریدونه کړي چې په څوکۍ کې د داعش شاته وسلوال وژلي او همدارنګه څو تنه نور په وټپور ولسوالیو کې هم وژلې دي. وسلوالو ډلو تر اوسه په دې ادعا کومه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې له لسکلنۍ څخه د کم عمر ماشومانو ته د شرې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز نن د دې کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې وویل
اینمی سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
دی وای سرخکان هغه ناروغي ده چې هر کال په افغانستان کې ل دیر شو تر 15 دیر زرو پورې کسان پریاخته کیږي. د شری دا ناروغي د ماشومانو د فلج یا رندیدو سبب کیدای شي. هغه ماشومان چې په شریاخته کیږي کمرسته ورسره ونشي د مرخاتری زیاتیږي. ټاکل شوی ده چې د شری د ناروغي پر ضد د واکسینو د دې کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان واکسین شي. ریپورتونه وایي چې په هرات زندان کې یو زندانی وشل شوی. دا پیخه نن د هرات ولایت د زندان په دویم بلاک کې شوی. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال د وشل شوی زندانی د ځینو خپلوانو لخوا وایي چې یو شمیر نورو بندیانو لخوا پرې برید شوی او وشل شوی. د وشل شوی زندانی خپلوان د زندان چارواکي د بندیانو په امنیت کې په بې پروايي تورنوي او په دې برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو سوریه او روسیه ته خبرداري ورکړې چې پراتلونکو څو ورځو کې به په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ورسته ولایت د هر ډول يرغل د سوریه د کورنۍ جګړې د زیاتیدو سبب شي. د خبرداري د جمعې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورکړې. بلخوا رپورټونه وایي چې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت مخالف وسلوال پلونه نړوي او تونلونه باسي څو د حکومتي ځواکونو لخوا د هغه پوځي عملیاتو په وړاندې چمتو شي چې د سوریه او روسیه مشرانو یې په اړه خبرداري ورکړې ده. او د روسیې په سوچي خار کې د الوتنې له کرښې یا رنوی څخه د یوې الوتکې د وتلو په پیښه کې د هوایي ډګر یو کارګر وژل شوی او اتلس تر نور ټپیان شوي. د روسیې د ترانسپورټ وزارت د شنبې په ورځ ویل د هوا خرابوالی د دې سبب شو چې مسافر وړونکي الوتکه تر رنوی له کرښې ووزي او یو وزري اور واخلي. د دې وزارت په وینا د هوایي ډګر یو کارګر په داسې حال کې چې له اور اخیستي الوتکې څخه د مسافرو په ایستلو کې مرسته کوله قلبي سکته کړې او سای ورکړي. په دې مسافر وړونکي الوتکه کې چې له مسکو څخه سوچي ته رسیدلې و یو سلو څلور شپه ته تنه سپارو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری خپل چارې زندولې دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې د دې قونسلګری د کار د بیا پیل لپاره باید حالې ځلې وشي.
پاکستان سره موږ ډیپلوماټیک اړیکې لري. مریضان هم دي، ضرورتونه هم دي. زموږ ډېر افغانان چې په پښتونخوا کې پراته دي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف په کابل کې د انتخاباتو اړوند سل زره اسناد چې د دوی په خبره د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي له رسنیو سره شریک کړل. د انتخاباتو کمیشن په اړه څه وایي په دې همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبري د جګړې د مدیریت توان نه لري، خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هر ډول تهدید پر وړاندې آماده دي.
تبلیغات منفی اینا برانداخته، نیروهای امنیتی ما در حالت آماده باش است و هیچ نوع تشویش دهی ارسانه است.
د پکتیا سرحدي ځواکونو قمندان وایي اجازه به ورنکړي چې پاکستاني لوري د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرښې په لانجمنو سیمو کې سړک تیر کړي او یا اغزن سیم وغځوي. د نورو راپورونو سربیره سوریې او روسیې ته د امریکا د خبرداري په اړه هم وایي چې وایي دواړه هیوادونه باید د سوریې په ادلب ښار کې د وسلوالو پر ضد عملیات ونه کړي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. په ننګرهار ولایت کې د پاکستان قونسلګری خپل کارونه وزنډول. ځینې رسنیو لیکلي چې دغه ادارې تور لګولې چې د ننګرهار ولایتي ادارې په کارونو کې مداخله کوي. خو د ننګرهار والی وایي چې د قونسلګری بهر د فساد د منځوړلو او دغلته د راټول شو خلکو د نظم لپاره مداخله کړې ده. د سیمې زورګانو خپلواک اداره د یاد قونسلګری په چارو کې د ولایتي ادارې مداخله ردوي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په سپارښتنه تړل شوې ده. په جلال آباد ښار کې د پاکستان د قونسلګری د کارونو له ځنډېدو سره د دغه ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې دې کار د ننګرهار ولایت سوداګر، ناروغان او نور کسان چې پاکستان ته ځي راځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح الله زمری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا پاکستان ته د تلونکو ګڼه ګوڼه او له بلې خوا په دغه قونسلګری کې د ویزې غوښتونکو لپاره د یو منظم پروګرام نشتوالی سبب شوی چې یا د قونسلګری په جلال آباد ښار کې خپل کارونه وځنډوي.
د نورو هیوادونو په تناسب باندې پاکستان سره زموږ ډېره ده. هغه کارمندان چې ویزې ورکوي دغه سټاف هم ډېر زیات دي. ټول موږ محاسبه کوو د توجهې دلالت کوي.
زینو رسنیو لیکلی چې په جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور لګولی چې د دوی په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند محمد بشیر بهرام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد قونسلګری په چارو کې د ننګرهار د ولایتي ادارې لاسوهنه رد کړه او ویل ممکن د ننګرهار ولایتي ادارې د ویزې غوښتونکو د ستونزو د حل لپاره یاد قونسلګری ته د چارو د سمون په خاطر کوم وړاندیز کړی وي، خو په چارو کې هیڅکله مداخله نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې هر ورځ په زرګونو کسان د ویزې لپاره د پاکستان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي دا هم وایي چې د دغه قونسلګرۍ د ویزې د ورکړې په چارو کې هیڅ اصول په پام کې نه نیول کیږي او دغه کار اکثره د کمیشن کارانو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي د پیسو خاوندان په یوه ورځ کې ویزا اخیستلی شي، خو بې پیسو کسان یې حتی په اونۍ کې هم نشي ترلاسه کولی. په دې اړه د ننګرهار خلکو پخوا تر دې هم څو ځلې مظاهرې او اعتراضونه کړي، خو شته ستونزه نه یوازې دا چې حل شوې نه ده، بلکې له یوې نه بلې ته زیاته شوې ده. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت د عامه اړیکو د څانګې یو مسؤول محمد زیب د پیښې په اړه له جزئیاتو ډډه وکړه، خو یوازې دومره یې وویل چې دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه ده.
یہ تو سر ابھی نہیں بتا سکتے کہ مستقل بند ہو چکا ہے یا عارضی بند.
دبو ویل دانشو ویلے چی قنسلگری پا مستقل توگا تڑل شوی او کپا موقتی توگا، خود پاکستان دا بحرنی چارو دا وزارت لخوا دا غس پارختن شوی دا.
وزارت خارجہ کی طرف سے
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد آزادی راډیو ته وویل پر موضوع خبرې روانې دي او ډیر ژر به حل شي.
چون هوا گرم هست و بیشتر مردم که پاکستان میرن برای تداوی.
دبوبل سرنگه چه هوا توده ده و اکثر خلق پاکستان تا ده درملن لپاره زی، نو ده دیل لپاره چه دوی تا سانتیه بی برابری شی ده ننگرهار اداره ور سر یو لر تفاهمات تر سر کرد، خود پاکستانین لولوره ده ناسم پوهاوی لعمله ده مسئله را منست شوا. نن به د پاکستان د سفارت پلاوی وزارت ته راشي، خبرې مو روانې دي. دا لویه مسئله نه ده، بلکې د حل وړ ده
و قابل حل.
دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار سوداګر، ناروغان او عام خلک د ویزو د اخیستلو په برخه کې د پاکستان له قونسلګرۍ شکایت کوي، بلکې په خاطر دې هم خلکو ورته شکایتونه کړي دي. د ننګرهار ولایتي شورا وایي چې د پاکستان قونسلګری باید د ننګرهار له ولایتي ادارې سره په همغږۍ کې خلکو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې یو منظم میکانیزم جوړ کړي چې په دې چاره کې د کمیشن کارانو د ناوړه ګټې اخیستنې او فساد مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ چارې درېدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع به زر حل شي او په عین حال کې بیا د ننګرهار والي د قونسلګرۍ دا ادعا چې ګنې دی د قونسلګرۍ په چارو کې مداخله کوي رد کړه. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان لوی ملي اعتراف په کابل کې د انتخاباتو اړوند 3000 اسناد چې د دوی په خبره د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي له رسنیو سره شریک کړل. د دې ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه اسناد ښیي چې حکومت غواړي په خپله خوښه یو شمېر کسان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو اسنادو د کروالي او کوټوالي په اړه د څېړنو خبره کوي. په دې اړه نور حال نواصل وسال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د هیواد له 30 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد ښیي چې حکومت په لوی لاس په انتخاباتو کې درغلیو ته لار هواروي او غواړي چې د خپلې خوښې نوماندان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي کړي.
واتی کانفرنس کرس کې د کمیسون او د حکومت له درغلې نه ډکه کړنی موږ افشا کړلې چې څه د پاسه یا د شاوخوا 3000 اسناد موږ راټول کړي وو او د کې مختلف کټګوري اسناد شامل وو.
خغله اوریا وایي د اسناد په دریو کټګوري وشل کېږي چې لومړی کټګوري یې هغه اسناد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مامورینو د پیسو په بدل کې خلکو ته ورکړي. دوهم هغه کټګوري اسناد دي چې د کمیسون لخوا یو شمېر نوماندان نو ورکل شوی او دریم کټګوري غسنات دي چې حکومت له خوا یو شمېر نوماندانو ته ورکل شوی وو. د په خبره په دغه اسنادو کې تذکيري سټیکرونه او انتخاباتو پورې اړوند یو شمېر نور شین شامل دي چې انکار کول ترې ناشونی دي. خغله اوریا وایي دوی خپل نننې کانفرنس ته د عدلي او قضایي بنسټونو مسولین هم غوښتي وو چې دغه اسناد وګوري او ارزیابي کړي، خو د په خبره دوی نه حاضر شوی. د لوی ملي ائتلاف وینګوخ کوي چې دوی به هیڅ کله د اجازه ورنکړي چې ل درغلې وډکی ټاکنې وشي. د په خبره د انتخاباتو کمیسون خپلواکي نه لري او سچ ولسمشي مانی او اجرایی ریاست وای دغه کمیسون سر تر رسوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د موضوع دوی ته د پښتنې ورده چې لوی ملي ائتلاف په دومره لوی تعداد کې تذکری او سټیکرونه لکومه کړي. دغه کمیسون وایان سید حفیظ الله هاشمی په دغه ازادي رادیو ته داسې ویل:
دقت او نور ارزیابي ته هم ضرورت لري چې ارزیابي شي، دقیق شي. ولې موږ ته د پښتونوال خبره ده چې دومره تعداد سټیکر او تذکری دې کوم ده نه کړي. بل دویمه خواهش هم دا ده چې دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه مسؤلیت دي چې دا پیدا کړي. دا خو جرم دی، خیانت دی، هر چا چې کړی وسي.
دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو په اړه د درغلیو غږ پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په دغه ټاکنو کې د درغلیو خبره کړې وه. ان تر دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمېر مسؤلین او کارکوونکي د رشوت په اخیستو تورن کړي وو. تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلۍ پکې سر له اوسه محسوسېږي مخه ونیسي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
آزادی رادیو د آزادی رادیو پر ویبپاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امنیتي بنسټونو رهبری د جګړې د مدیریت توان نه لري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبې پورس آزادی رادیو ته وویل چې د هیواد نږدې دیرش ولایتونه د امنیتي ننګونو سره مخ دي، خو امنیتي مسؤلان د جګړې د کابو کولو لپاره هیڅ ډول پلان نه لري. خو دفاع وزارت په دوو ولایتونو کې د لوړ امنیتي ګواښ موجودیت بې ځایه بولي، وایي چې د هیواد وسلوال اوس د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. په دې اړه واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د هیواد د پنځو ولایتونو د مرکزونو د احتمالي سقوط په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي بنسټونو رهبري کمزوره او ناتوانه بولي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د سقوط او د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د رښتینې ارادې تشلیدل کیږي. دی وایي په ټوله کې د دایکونډي، بامیانو او پنشیر ولایتونو پرته افغانستان یو دیرش ولایتونه له امنیتي ننګونو سره مخ دي، او له بده مرغه چې امنیتي او دفاعي بنسټونه مني چې د دښمن په مقابل کې ناتوانه دي او نه دي توانېدلي چې جګړه کابو کړي. نو مخکې تر دې چې دښمن برید وکړي، باید د دښمن د بریدونو د مخنیوي لپاره رښتینی اراده موجوده وي. ښاغلی صدیقی وایي د مسلکي مدیرانو نشتوالی په امنیتي بنسټونو کې نه همغږي، پراخ فساد، د سیمه ایزو چارواکو لخوا د ناسم امنیتي راپورونو وړاندې کول، او په وخت سره د مرکزي حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا نه همکاري د ښارونو او ولسوالیو د سقوط عمده لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا، کندوز، غزنی، فراه او فاریاب ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو او د ولایتي شورا ځینو غړو د یادو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د غندېښنې پر ځای او جدي بللې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته ویلي چې د غندېښنې له امریکایي ځواکونو سره شریکې شوې، او کله هم چې د طالبان لخوا کوم احتمالي تحرک ولیدل شي، نو د په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي برخه کې مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې د ښکېلو اړخونو تر څنګ ګڼو خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته، او د غزنی ښار ډېره برخه ویجاړه او د اور د لمبو خوراک شوه. له دې وړاندې د فراه او کندوز ښارونو ځینې برخې هم د طالبانو په لاس سقوط شوې، او د یو شمېر راپورونو له مخې لا هم د دغه ولایتونو مرکزونه له ګواښ سره مخ دي. د ویلو ده چې د بریتانیا دفاع وزیر ویلیام اوسن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې ویلي دي چې بریتانیا د افغانستان سره د جنګي ځواک د پیاوړتیا او د هوایي ځواکونو د ظرفیت وړونې په برخه کې مرستې کوي. بریتانیا لا د مخه ویلي چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې به افغانستان ته 340 اضافي سرتیري واستوي. بلخوا د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی بیا افغانستان ته د دغو سرتیرو راتګ د جګړې د کابو کولو لپاره ګټور نه بولي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید بیا یوې خصوصي رسنۍ ته د خپلو پخوانیو سرګندونو برعکس وایي چې امنیتي ځواکونه د مخالفینو د ځپلو پوره توان لري، او د هیواد هیڅ ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ نه ده. دی وایي دوی منفي تبلیغات کوي. زموږ امنیتي ځواکونه تیار سي ولاړ دي، او هیڅ نوه اندېښنه نه لیدل کیږي. زموږ امنیتي او هوایي ځواکونه لا پیاوړي او اضافه شوي دي، او هیڅ نوه لوړ لوړ امنیتی ګواخ وجود نه لري.
دا باش به مبارزه به ایتو تهدیدات
په ورته وخت د امنیتی چارو کارپو جاوید کوستانه وای د امنیتی او دفاعي بنسټونو د رهبرۍ لخوا په 15 ولایتونو کې د ګواخونو پر اعتراف د افسوس ورده او دغه چاره به د افغان پوځیانو او خلکو په روحي نوړ اغیز وکړي. نو موړ وای تر کومې چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په تاروزی حالت کې نشي او پلان شوی عملیاتونه تر سره نکړي تر هغه پورې امنیتی وضعیت کې خواله نشي راتلې. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو قومندان وی اجازه به ورنکړي چې پاکستاني لورې د پکتیا ولایت په مربوطاتو کې د ډیورند د فرضي کرخې په لانجمنو سیمو کې سرک تیر او اغزن سیم وغځوي. د پاکستان د کرم ایجنسی حکومتي ادارې لخوا د پکتیا ولایت د زازی اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند پر فرضي کرخه د اغزن سیم غځولو پلان د ولس او افغان سرحدي ځواکونو له سخت عکس العمل سره مخ شوی دی. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو پوځي چارواکو له قوله وایي چې د موضوع په تړاو د افغانستان او پاکستان سیمهیزو پوځي استازیو او قومي مشرانو ترمنځ ناسته هم بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی په دې اړه راپور لري.
د وګي په اومه د چهارشنبه په ورځ د پکتیا ولایت د زازیاری ولسوالۍ او د ډیورند د فرضي کرخې هاخوا د منګلو درويخیو او خروټو قومي مشرانو پنځګړی توپ د دوړو هیوادونو د سیمهیزو پوځي چارواکو د زازی اریوب ولسوالۍ د مڼې جبې په سیمه کې ګډن استا وکړه. د زازی یو وطن قوی مشر حاجی ولی چې په دې ناسته کې ګډون درلود ازادي رادیو ته وویل په ناسته کې د زازی اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورند فرضي کرخې د حدودو په اړوند چې د دوړو لورو ترمنځ د کړکېچ لامل او پاکستانی لوري ورڅخه ښکارا سرغړونه کړې د معلومولو پر سر خبري وشوه. قومي مشر زیاته کړه پاکستانی لوري ټینګار کاوه چې یاد حدود دې د جی پی اس آلې په ذریعه تثبیت شي، خو افغان لوري بیا ویل چې له پاکستان سره زموږ د هیواد حدود په دې سیمه کې د دوړو هیوادونو د پخوانیو چارواکو او د کرکې دوړو لورو ته د پرتو قومونو لخوا د منل شوي اصل لمخې چې د دوی په اصطلاح اوبامات او رامات ذریعه ده معلوم شوي. دوی وایي جی پی اس په ذریعه معلوم شوي حدود ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي چې پاکستانی لوري دا حدود هغه مهال د ځان په ګټه تثبیت کړي چې افغانستان د با اقتدار زعامت څخه بې برخې او قدرت له خلاصره مخ وو.
دوی دا تجاوز کړی دی، پوسې دینو په خاورې کې جوړې کړې دي، خو ډېرې پخوا یې جوړ کړي. د طالبانو د ماتولو سره سم دوی ور وختل، هغه مهمې نقطې ټولې ونیوې. دوی جی پی ایس په خپلې ناسې جوړ کړی دی، جی پی ایس دا ښیي چې موږ سم شل متره ځای پاتې دی، به نور حدیث شو.
په ورته وخت کې د پکتیا ولایتي شورا مرسل ایوب خان غروال ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري د ظاهر شاه برج، وټاسار، شډل او چنګټ په نامه لنجمنو سیمو کې پوځي بارکونه جوړ کړي او اوس غواړي همدغه بارکونو ته د افغانستان په خاوره کې فرعي سرکونه ورتیر کړي. دی وایي دواړه هیوادونه دي د مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي او په سیمه کې د خونړیو جنگونو مخه ونیسي.
موږ خپل پوځیانو مرکزي ولایتي ادارې باندې بیا هم غږ کوو چې په دې مسلې کې ډیپلوماټیک روغه جوړه باید وشي. کچې چې تحرکات شروع شول امکان ولري چې 2015 او 2003 کال غونډه خبرګون سره مخامخ شي یا به مالی او ځانی تلفات ولري.
پکتیا کې د دوهمې سرحدي لوا قمندان ډګروال محمد ظریف زازی په اریوب زازی کې د دوړو لورو د سیمه ایزو چارواکو او قوی مشرانو ناسته تایید کړه. ویل موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ لمخې هڅه کوو چې سرحدي لانجې د ډیپلوماټیکو او قومونو په واسطه د خبرو اترو لاره حل کړو، ځکه خو مو د زازی د قومي مشرانو او د فرضي کرخي ها خاموشتو قومونو په واسطه له مقابل لوري سره ناسته وکړه.
حتی دغه طرف سرحد د پاکستان مسلم زه دا خبره مطرح کوو چې
زازی زیاته کړه که چیرې مقابل لوری په خپل دریځ ټینګار وکړي او په لنجمنو سیمو کې د سړک جوړولو یا هم د اغزن سیم غځولو عملي هڅه وکړي، موږ به یې په کلکه مخه ونیسو.
زما خپل مندان ته موږ د وسپار کړ دی چې د پاکستان حکومت ته
په دغه ګډناسته کې د ګډونوالو په خبره چې پاکستان لوري د شپږ ساعته خبرو تر پایه پر خپل دریځ ولاړ او په یاده سیمه کې د اغزن سیم او د سرک پر تیرولو ټینګار کاوه او ځکه خو ناسته بې پایلې پای ته ورسېده. کابو یو لسیز وړاندې هم په یاد لنجمنه سیمه کې د پاکستانی لوري لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د سرحد ساتونکو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په پیښه شوې جګړه کې د سیمې اوسیدونکو او پاکستانی لوري ته د سر او مال زیانونه وختي وو. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو.
افغانستان په ګوټ ګوټ کې د لسو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د شری یا سرخکان د واکسین سراسري کمپاین نن پیل شو. د دې کمپاین د جزئیاتو په اړه له ناجیه صاحبه اورو.
د یونیسف او نړیوال روغتي سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له نهو میاشتو تر لسو کلونو عمر لرونکو 10.8 میلیونو ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته داسې وویل:
سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
سرخکان یا شیر داسی یا ناروغی ده چه پا کلنی دول پری نجده لدیر شونه تر 15 زرو پر ماشومان اختکی گی او بیا دوی دملین لامل گرزی. دا ناروغی درملنه نه لري. د شیر ناروغی د مړینې، فلج، ړندوالی او تنفسي ستونزو لامل هم ګرځي. که چیرې د شیر په ناروغۍ اخته کس سره مرسته ونه شي، د مړینې لامل ګرځي.
نوري ویل د شیر ناروغی په هیڅ هیواد کې درملنه نه لري. خغلی فیروز ویل یاد واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي او له کورنیو هم وغوښتل چې له عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ 15 زره پیښو څخه 15 اتیا سلنه له لسو کلونو په کم عمر ماشومانو کې ثبت شوي، چې ډېره برخه یې په کابل، پکتیکا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې لیدل شوي. دغه کمپاین له شنبې ورځې پیل شو او د نومبر تر 26 پورې به دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یوې استازې میرمن عدیله خط د شری ناروغۍ د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاده کړه او وویل چې د واکسین په پلي کېدو سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. یو شمېر کسانو ته به دا ناروغي جدي نه ښکاري، خو دا یوه عادي ناروغي نه ده. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي، ممکن ماشوم له منځه یوسي. خو موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي او په ورته وخت کې د واکسین په تطبیق سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکان د شری واکسین د پیل په مراسمو کې وویل: دغه سازمان د افغانستان ګوټ ګوټ ته د واکسین رسولو لپاره ژمن دی او لاړوندو ادارو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي په دغه غونډه کې وویل چې د شری واکسین له کمپاین څخه ملاتړ د هر افغان دنده ده او ټول دیني عالمان مکلف دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالات روسیې او سوریې ته خبرداری ورکړی دی چې د سوریې په ادلب ښار کې پر وسلوالو بریدونه ونه کړي. متحده ایالات وایي دا عملیات به په سیمه او په خاص ډول په سوریې کې کورنۍ جګړه نوره هم توده کړي. اسمت ساروان پر رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیا او سوریه ته خبرداري ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې د سوریه د مخالفو یاغیانو په روسي تر کنټرول لاندې سیمې هر راس پوځي یرغل وشو، د سوریه وکلنه کورنۍ جګړه به نور هم پراخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د سوریه په ادلب ولایت کې چې د ترکیه په پوله کې د یاغیانو پلونه والوزول او د حکومتي ځواکونو د حملو په وړاندې او مورچی وکیندلی. د روسیې او سوریې مشرانو ویلي چې پر ادلب به پراخ عملیات وکوي. پامپیو پر ټویټر لیکلی د امریکا متحده ایالاتونه فکر کوي چې که پر ادلب یرغل وشو، د سوریې له وړاندې څخه خطرناک کړکیچ به نور هم پراخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې انتقاد کړی چې پر ادلب د سوریې د حکومت د حملې د پلان ملاتړ کوي. پامپیو دا هم ویلي چې 3 میلیونه سوریوال به چې له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ ایستل شوي دي او اوس په ادلب کې دي، د دې پراخ یرغل له کبله وکړي شي او دا خبر نه ده چې نړۍ نن دا چی ووسی. ملګرو ملتو هم خبرداري ورکړی چې په ادلب کې هر راس پراخ یرغل کېدی شي، اتلکه نور سوریوال بې ځای کېدو ته اړ باسي. د دې ادارې په وینا د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې 400 تنه وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځای شوي یا مهاجر شوي دي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وای د سوریه حکومت بشپړ حق لري چې د القاعده د لزره جګړه مارو په ګډون یاغیان له ادلب څخه وباسي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی میستورا په جنیوا کې خبريالانو ته وویل هیڅوک شک نه لري چې د النصره او القاعده تروریستان حل تشته، خو د ملګرو ملتو له لوري پیښندل شوی تروریستان باید وځپل شي، نه دا چې ټول خلک.
د سوری د ورسیو تحولاتو په اړه مو له اسمت ساروان څخه واوریدل. دوستانو، د نورزی د خبرونو د ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی.